السلام علیکم د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په دې لومړی غړی سلام پښتونخوا کې د تازه نجیب امیر هرکلی وایم د خبرونو ویان منور شاه او تخنیکی همکار اکرام مسکین یار به هم را سره ملګرتیا کوي تاسو هم را سره پاتې شئ چې له روانو چارو مو خبر کړو پیل له خبرونو کو چې منور شاه تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم سهار مو په خیر اول د خبرونو سر ټکی د قبایلی سیمو یوې جرګې یو وار بیا د حکومت نه دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د منځني ختیځ نه د افغانستان په شمول نورو سیمو ته غځېدل غواړي او د سویډن چارواکي وایي په پام کې لري چې تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له هیواده وباسي او اوس د خبرونو تفصیل تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی و جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان وویل دوی په دې حق له په پارلمان کې یو بیل هم جمع کړی خو د سیاسي ګوندونو پارلمان مشران یې د منظورولو نه ډډه کوي نوموړي زیاته کړه
د چانه غواړو دا ترانه د چانه غواړو دا بدلو راځه زبر مسلم لیگ پورته کړم کې ته وایم ته زمانه په دې بل تاسو کې 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 زمانه په پسواټې روزي راځي کې د کوم شي چا مو د دې کې چې په دې بل تاسو کې 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 د پی ټی آی په نسخه دا تاسو ما لري پانځه په دې کې د تاسو ته وایي
د یادونه ول دا چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسو دوره کوي د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې د امنیت لوجې اسکولونه تر 28 جنوري پورې بند کړې شوې مشال ریډیو سره د پرایویټ اسکولونو د اتحادیې یو چارواکي ویلي د ځنې اسکولونو د ناقصه امنیتي ګامونو لوجې ټول اسکولونه بند کړې شو بل خو د ریپورټونو تر مخه په لاهور کې دوه یونیورسيټیان او د ملتان بهاودین یونیورسيټي هم د امنیتي ګامونو په ترڅ کې بند کړې شوې ده د دې یونیورسيټیانو زده کوونکو نه هاستلې هم خالي کړې شوې دي د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده نو موړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویل دا یې یو لوی سمیز غواښ دی چې د پیرس او سان برناردینو په ګډون هر ځای کې د بریدونو کولو توان لري نو موړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه افغانستان په اړه یو ویل
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپابلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي زیاتو هوایی مرستو زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي
جان میکن د داعش تر څنګه طالبان ته هم په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري دوی بریالي کېدای نشي د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی نو موړي د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جان کیمپ بل پر ځای مقرر شي تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجوده مشر جنرال کیمپ بل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته رسیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د سویډن د کورونا چارو وزیر وای هیواد په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې دي د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواد د 30,000 کسان د ایستلو مسله سیړي خو کېدای شي دغه شمېر تر 30,000 پورې لوړ شي تیر کال سویډن ته له 1,08,000 نه زیات کسان ورغلي وو. دا د دې هیواد د نفوسو په نسبت تر ټولو لوی شمیر دی. سویډن ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې ډیری برخه افغانان دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې خبرداري ورکوي چې د ترهګرۍ شخړو په ګڼ شمیر کې د خلکو کډې کولو له وجې په ریاستي ولسي کچه ویره خوره کړې او په نتیجه کې یې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معامله ستونزمنه کړې. د یادې ادارې مشر کینت روت په نړیوال رپورټ 2016 کال کې لیکلي چې د ترهګر بریدونو له ویرې او په ګڼ شمیر کې د مهاجرینو ورتللو یو شمیر غربي حکومتونه دې ته جوړ کړي چې د انساني حقوقو د تحفظ سلسله ختمه کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمیر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه 114 د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکتدارۍ لوزنامې شامل دي. دا راز ویل کېږي چې د تیلو ټوټل نومې کمپنۍ هم د ایران نه د خامو تیلو اخیستو کې دلچسپي لري. نوموړي دې لړ کې د یورپ اولنی سفر پر مهال د پرون د روم سفر سرته ورساوه او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټلې او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په ولس ورونو کې شپېته رنځونه کړي دي او درې لوبغاړي اوټ دي. د دغه نړیوال کپ لوبې 13 ورځ پیل شو چې کوربا بنگلاديش پکې جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري د 28 نیټه ده. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
پاکستان کې بتیز مدد سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د دهشتګردۍ د سرچینو او د دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه ډېر منکر دی.
بخانه غواړو دا کټ تاسو چې واورېدو د افراسیاب خټک خبرې وي چې ویلې افغانستان پاکستان ځکه پر افغانستان باندې پر باچا خان پوهنتون د برید تور لګوي چې دوی پخپل په پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ناهید افریدی په دې اړه وایي
مونږ د افسیار د خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم ځینه غواړم. په جرګه کې به یې غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
د جنوبي وزیرستان د سروکې د امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینه بهال دی، پرکینه جوړ دی، مارکیټینه جوړ دی، کلی ځایینه جوړ دی، کور کورتای برسه دلې دی او چې څه کوم غوړي ا وخت په وخت سوي هدي او کیږي. ها
په دې سربېره نور راپورونه هم را سره دی را سره اوسه. دا مشال ریډیو د په میډیم ویو شپږ سرویس په پیښور کې یوې درنې جرګې له مرکزي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ځینو ګډونوالو ویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومني. په جرګه کې یو شمېر قبایلي میرمنو هم ګډون کړو. تفصیل د غلام غوث نور.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي.
راځه زبر مسلم لیگی پورته کېږم کې تو تا
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاریګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سما خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړکې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دینو ورکړی دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې قبایلي خویندې شاملې کې موږ د اف سی آر خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټوله غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم په جرګه کې به یې غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کېږي او رواج زما خلاف کله چې د نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپل دا وعده کړې وه ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را پاټا اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څوک پورې دې پاټا مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پاټا سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا غلام غوس راپور مورید. اوس ورځو اسلام آباد ته زمونږ خبریاله رابعه کرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. راپور دی چې د اسلام آباد په ګډون پېښور لاهور کراچۍ او په ځینو نورو سیمو کې تر اوسه سکولونه بند ساتل شوي دي. دا چې د سکولونو د بندېدو وجه څه ده او چارواکي څه وایي رابعه کرم خان به معلومات راکړي. رابعه کرم خان سهار په خیر.
هم سهار په خیر.
په تیرو ورځو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې پر باچا خان پوهنتون برید شو تر هغې وروسته ځینې تعلیمي ادارې بندې وې. آیا دا همغه سلسله ده چې سکولونه بند ساتل شوي که څه بل څه وجه ده؟
نجیب امیر هغه وخت سکولونه بند وو د یخ موسم له کبله، خو اوس بیا یو وارې ماشومانو ته چوټیانې ورکړې شوي دي. او د اسلام آباد په شمول چې د پېښور کراچۍ او لاهور کې کم سکولونه چې دي کمې تعلیمي ادارې دي نو هغه تر 28 جنوري پورې هغه بند کړې شوي دي. نجیب امیر د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو
رابعه وبخې نن 28 جنوري ده، تر کله پورې بند ساتل شوي دي؟
تر 28 یو دېرشم
صحیح.
د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو زراعي مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځینو سکولونو د ناقص سکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړی شوي دي. د سکولونو لخوا د بندولو فیصلې دا داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و. نجیب امیر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامي او داشان د لاهور د ضلع انتظامیو لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایي شوې وه او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې. د دې ترڅنګ داسې راپورونه هم مخې ته را روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل یې د زده کوونکو نه خالي کړی شوی دي. دا زده کوونکي چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي. نجیب امیر دې سره د فوز انتظام باندې چې کوم ادارې دي کوم سکولونه چې دي تعلیمي ادارې هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي. خو نجیب امیر په دې حکله چې د حکومت لخوا څه واضحه خبر مخته نه دی راغلی. حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوي دي، خو چې بیا کوم زراعي دي دننه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړی شوي دي.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې چې ویلي د دې میاشتې تر اخره پورې په پاکستان کې په یو شمېر سیمو کې سکولونه بند کړی شوي دي. د حکومت دریز دا دی چې د سختې یخنۍ له وجې خو ځینو ذرایعو دوی ته ویلي چې د ناقصو امنیتي صورتحال له امله دغه سکولونه تر اوسه بند ساتل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې ادعا په اړه چې ګوندې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوي اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلک ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان ناظم الامور احضار کړی او ورته ویلي چې د څېړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګرو دغه حمله د افغانستان له خاورې کنټرول کړې ده. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښیي چې ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. اجمل تورمان له کابل د نور تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پښتونخوا په چهارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښیي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید په اړه پر افغانستان کې پر میشتو وسلو بخښنه غواړم. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګه وښي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شو.
پاکستان کې بدقسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دي. او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتی اسامه بن لادن موجود و، دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملا دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړی و. خو په قسمت سره دوی نشوي چې دا دلته کې سمشتري او خصوصا د باچا خان په انتون باندې حمله چې وا دې کې شکل چې دا کلی چې دا د شلګر چې دی علي دې دوران د کرخینه او لري راوړي مګر دا چې دا ټول خبره اغي خواته اړولو به تب دادي چې د ځان نه ذمہواری واړي او دا ټول خبره نظام خلاف کی چې دې مسولیت چې دی د پاکستان حکومت باندې راځي چې دا واقعیت کیږي د شلګردي او دا د خېل چې د شګردي په پاکستان کې نه د بیرونی مسله ده افغانستان کې کله کله پاکستان تم راشي نو خو کې دا چې دا مسله په هم کو پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې د غي موجودګي چې هغه زیاته سنگینه او خطرناکه ده
یعنی سنگینه او خطرناکه او نه خټک سپتا سو پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناکه ده یو ولي
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت دی ریاست دی اغه واځي ته کومه دهشتګردي سره مخالف دي او په جنگ دی ورته پاکستان کې دا دي چې دا دهشتګردي زړه پر دوه لاندې ده دلته یعنی بنشي تنظیمونه چې دي هغه کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بدیس پکار دي مګر عملاً په دې باندې بندیز نه لګي
هو سي خټک سیب کو کته سي ضرب اعظم بملیات پاکستان فوج کړی دي او ډیر فوجانه وشل سوي دي په دې جنگ کې او بیا کته سولې دي وی دی واغه ته باقاعده د دهشتګرد استلا استعمالوي هلیکاپټر جیټ استعمالوي باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي حکومت نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دي نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ون ساتي نو ریاست حکومت د دواړو ادارې ټول لګیا دي د ختموي نو به هم دا باوجود تر څو لاندې دی راځي
د کې شګل چې اپریشنونه شوې دي د کې شګل چې قربان په فوجم قربان ورکړي دي پولیس والا روزانه قربان ورکړي عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې نو دې مطلب دا نه چې د شګل خلاف هیڅ کاروایی نه شوی دا مطلب دا وینا نه دی مطلب دا دی چې د څه فیصله کون کاروایی چې هغه قانوني لمن دی یو چې هغه نه شوی تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلي جنسي دی باجو نه راوخت تر جوړیږي انسان پورې د څه جنسي تاسو چې درې دی زله چالو شو زله په کبرې شنه شي مګر بل اخر دا سیمه پاک شي ویني دی کوټي پاک نو کبل پاک شي ویني دی مطلب دا دی چې اساس چې زیرو تار رکھے چې اساس چې هیڅ ریاست د سپریم بازار څخه مطلب افغان طالبانو مرکزونه دی کوټا کې کراچي کې پاکستان نو ځینو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی اته اس کو پاکستان میں جگہ کر دی جب نہ کہ چاہیے اسٹڈی ایم سی کو خواب یہ چنی شدی اس کو راضی تبدی دم نہ کہ بل سے نو تنظیم نے بھی اگر ہم دلتا موجود بھی او سرگند جلسے کی جلوس نہ کہی تو بعد اسلام آباد کی یو کس تھے اگر خلاف کاروائی کو کرنا کہی جنہیں پرنس پاکستان حکومت اگر تیریفون نے بند کی ٹول اسلام آباد کہ خلق اگر تقریبا نہ ہوئی مگر اگر تقریبا بندی نہ لگئی
د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک سره د عبدالحی کاکړ مرکته سورید
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فټا سیکرټر ترمنسته یو تړون لمخې یاد اداره به په قبایلی سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرستي کوي دا تړون پروند د پښتونخوا د گورنر په مانای کې د دوړو خو ترمنس لاسلیک شو د تړون لمخې په دې موخه به 33 میلیون پاوند مرسته د فټا سیکرټر ته ورکول کیږي تفصیل د خالد خان پر راپور کې
دا شروع پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټریټ تبه دغه مالی مرسته د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیون پوندا پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعماليږي په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان اول کبالی سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې پسونو کې دي خو دا بد مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي هغه اول چې د فاټا سیکریټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلک چې د دې چوکۍ لپاره وټاکلی شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلي خلکو په جون او قبایلي سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلي سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټوله سیمه د یو راجواړې پشان پریک دی. قبایلي سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو، دا کوم په هکله چې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړی چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل.
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساین کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ څخه کوم واکمن خلک دي هغه ریلایز کا زموږ ته د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسٹرکشن فیز څخه کوم دی هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټي څخه کوم دا هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستوره کې ناسته د قبایلي پیغلو د اسمبلې یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلي سیمو لپاره باراني هیوادونه په اربونو روپې پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
که موږ فیکس اینډ فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دي او دونه کمرې دي نو هغه به هغه بری فائدې نه سو پر چې دا موږ په ګراوند باندې هغه کولون نشي او دوباره هغه امپلیمنت.
په دې مهال په پاکستان کې د یو این ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د همایون په آواز د سندره
سکھم چارو لری نادم چارو لری نادم دم 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 اڑتا سکھم چارو لری نادم چارو لری نادم دم 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 ٹول جہان
د همایون خان پواس مو سندر اور دور دن کو پختونخوا کی د سحر نہ بجے کی دن کی دی منور شاه سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
تیره ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزي حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو د مدني ټولنې کارکوونکو ګډون کړی و. د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدلو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. هلته د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټنن جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمپبیل پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونا چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوي دي. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډیری برخه افغانان دي. د انساني حقوقو د سهار ادارې خبرداري ورکړه چې د ترهګرۍ شخړو او په ګڼ شمېر کې د خلکو کړې کولو له وجې په نړۍ کې پر ریاستي ولسی کچه ویره خوره شوې. په نتیجه کې د نړۍ په یو شمېر برخو کې د انساني حقوقو معاملات ستونزمنه شوې ده. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکامو مرځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټلې او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په 25 اوورونو کې 90 رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ شوي دي.
منور شاه چې تاسو ته د دې مهال لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو د کرکټ حال به بیا هم درکو. د افغانستان او د پاکستان د 19 کالو نه د کمو عمر لوبغاړو ترمنځ لوبه روانه ده. اوس رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته احمد الله نورو چې نن پاکستانی ورسپانو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر ابللو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان ځمکه په استعمالې دوه په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتي ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرسته وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یو لار جوړ کړی شي، خو دا ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معاملې کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصلې کول وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستي وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ را تګ او امریکایي واشنگتن پوسټ وسپانه بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو پاړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په سیر پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې. زموږ همکار هارون بادشا درته د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګېدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغې هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخلیږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 4500 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کاله پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جوینده له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکي جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېده د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یوه غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغېزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هېواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندې لپاره نوی کس ونومو. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان میک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر زر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان و. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلې وه. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د له پاکستان خبریدون کې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون یو لیکنه خبره کړې ده چې په کې راغلي سغدریزي او تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دی وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي له تاوتریخوالي ډکه سغدریزي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کیمون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولي دي، ښځې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سختریزي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدوده نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کی مون وایي د دې ننګونې او مسئلې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کی مون وایي روانه میاشتې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشددې سخت دریځۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچه د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوي دي. بان کی مون وایي د دې پلان پنځه مهمې نقطې دي. لومړی دا چې نړیواله ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختدریځۍ لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سختدریځۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سختدریځۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سخت دریځۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د سلیمان خان په آواز دا سندره واورئ. له سندرې وروسته د کرکټ حال هم درکو.
سر مستد تازه گرزی، تور استر کے سرنا سنا مخ پا سپید گرزی، غم دا دلالے پا سر مستد تازه گرزی، تور استر کے سرنا سنا مخ پا سپید گرزی، زی غریب سر ایوما خزم سردار دا، زی او درویز گریوما داد کھمبا دار دا، غریب خدا خز غریب خدا نادل اور دخان کو غم دا دلالے پسر مستد تازہ گرزی، غم دا دلالے پسر مستد تازہ گرزی، تورستر کے سرنا سنا مخ پا سپید گرزی، غم دا دلالے پسر مستد تازہ گرزی، تورستر
سترګي سرې لاسونه مخ په سپېده ګرځي سور نیم دادی پیکی گل خوری وصل کم زیگر زما روخ صورت بمینه کرم راغ پتا در زما وصل بگریوان چیره کرم خواب دا پویه گما خواب دا پویه گما تاغ دا دکا بل خوری خم دا دلاله پسر مست دا تازه گرزی دلاله پسر مست د تازه ګرځي تور سترګي سرې لاسونه مخ په غم د دلاله پسر مست د تازه ګرځي تور سترګي سرې لاسونه مخ په سپېد ګرځي
سلیمان خان په واسطه سو سندره اوریده اوریدونکو ژمنه مو کړې وه چې د کرکټ حال هم درکو. همدا شیبه د بنګلادیش په سیلهټ سیمه کې په ښار کې د افغانستان او د پاکستان د 19 کالونو د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ ورلډ کپ په سلسله کې لوبه روانه ده. پاکستان په 6 ګټل او افغانستان ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړې ده. تر دې ګړی د 9.4 اوورونو لوبه شوې ده. افغانستان 100 منډې پوره کړلې، 4 لوبغاړي سوځېدلې. د افغانستان لغاړې طارق سنګزی تر دې مهاله نټ آؤټ دی، نه دی سوځېدلې، 9 منډې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ چې نور څه حال راځي په خبرونو په راپورونو کې به تاسو ته حال درکو، خو اوس راځو د رپورټونو طرف ته. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان په یو رپورټ کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 52% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي چې یوازې په باجوړ کې په زرګونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او وفاقي حکومت هم دې مسلې ته پام نه کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ سره اقدامات کوي. له اسلام آباده پرې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړی جنسی نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین اویل چې سوسو وارې په اسمبلۍ کې غږ پورته کړی چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونه دې بیا جوړ کړي او د دې سره سره دې د نوي سکولونو جوړولو لپاره منصوبې اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه،
پریو کړل لګې مې نېشنل اسمبلۍ کې لګې مې چې له اوسو چې زه مې نه یم اوس دوه نیم کال او زه پورې ما سو پرایمري سکول نه راغلم چې زما په ایجنسۍ کې تقریبا سروې دا وه د باجوړی ایجنسۍ کې اتیا ماشومان دا سکولونو ته نه ځي، خو دا تعداد یو لاک نه اوښتی. تاسو وایئ چې دلته سکولونه شته وربرډن دي، علاقو کې سکولونه ډېر، کم وربرډن اوپنډېږي چې دي په هغه کې میجورټي علاقه هغه شامل سکول هم نشته، سکول پاړو نامو نشان نشته.
همداشان د تعلیم لپاره د کارکوونکي ادارې الف اعلان صوبایي کوآرډینېټر عمر اورکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وویي چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لویه وجه په ترهګرۍ پیښو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بله د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسی دی.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټا کې تقریبا د زموږ سره کوم اوټ آف سکول ماشومان دي دا 52% دي. که زه خبر وکړم د فاټا کې د ماشومانو تعداد 7 لاک ماشومان دي، د 4 کالو نه ورسره 14 کالو پورې. هغه لکه زیاتر زموږ فاټا سیمې خلک زیاتر په سټل تر غریبي، خو موږ هغه خلک شمیرو چې کوم آلریډي په فاټا کې موجوده خلک دي، چې کوم ماشومان موجوده خلک دي. نو هغه بیا چې کله موږ ریشو ولګول مطلب چې هغه 52% اوټ آف سکول ماشومان دي په 7 لاکو کې. خو بیا زیاتر مونږ سره کټول د پاکستان لیول خبر هو کې مونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زموږ سره جنکی حکومت دی دا اوټ آف سکول دی.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د ویان فضل الله نو پوښتل، نو هغه وی چې د له شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي، او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او د عالمانو په ذریعه هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکولونو محفلونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو د هغې نه پس چې دی نو زمونږ د سکولونو بیرته آبادکاري هم روانه ده او هغه ماشومان چې هغې ډېر زیات متاثره شو د دې جنګ د وجې هغوی به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنت هم د امنیت چې څنګه وځخه شوې ده نو هغې سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسي هم شروع شوې ده او هغه انرولمنت هم کافي حده پورې ښه شوی دی او که چرته کې لږ ډېر مسلې شته نو زمونږ د فاټا سیکریټ چې زم واکمن دي چارواکي دي د تعلیم شعبې سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي نو د هغې پوره پوره دا کوشش دی چې هلته د سکولونو آبادکاري وشي او د ماشومان چې دی هغې سکولونو ته واپس بیرته دي او هلته کې هغې خپل تعلیم حاصل.
د الف اعلان ادارې په وینا چې له دې سربېره په خیبر پختونخوا کې د 250,000 پورې ماشومان جنکې هلکان له سکولونو بهر وو او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې اوس دې شمېره کې کمی راغلی ځکه چې 250,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
کسه هم د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه خپل اندېښنې وفاقي حکومت ته رسولي او وفاق ورته د هغې د لرې کولو ژمنه هم کړې. خو د دې باوجود هم کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه اوس دغه معامله د سیاسي ګټو لپاره کاروي او پنجاب صوبې د یادې منصوبې تر لاندې ډېر کار کړی دی. ریاض مساخیل په دې موضوع له اسلام آباد راپور لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې پاړه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو وخت په وخت اندېښنې ښودلي او وایي ذکر شوې منصوبه کې ورته پوره برخه نه ورکړې کیږي او په دغه معامله یې ټولګوندیزه غونډې هم رابللې دي. خو د دې باوجود کارپوهان وایي پنجاب کې په سی پیک منصوبه د مخکې نه ډېر کار سرته رسېدلی. مشال ریډیو په دغه اړه د سی پیک منصوبې یو څېړنکار فضل سعید نه تپوس وکړو نو دوی چې پنجاب دې معامله کې د وړو صوبو ترڅنګ په خپله پنجاب سره هم دښمني کوي او یو خاص برخې ته ترقی ورکول غواړي. د زیاتوي
13 کال د پاکستان په ژوند کې پنجاب ډېره زیاته ترقی کړې ده او دا غي چې کم دننه سړکونه دي، روډونه دي، یا د کارخانو یا د بجلی یا د کم څه تنظیم انسرام دی، هغه د ډېرې زمانې نه ډېر خجور شوی دی. هغه و ظاهر خبره ده چې پنجاب ته یو اډوانټیج، یو فائدہ وته حاصل ده. داسې منصوبې چې حتی چې د لاهور دننه کیږي، د اورنج ټرین منصوبه شوه یا د لاهور نه واخله تر ملتانه پورې چې کوم موټر وې شوه، دا ټولې منصوبې زما مطالعه دا ده چې دا د سی پی ایک حصہ ده. دا اوسنۍ چې کومې منصوبې موږ ګورو نو دې کې شک نشته چې سی پی ایک ته د نورو خلکو سره یو فلحال مزاق او یو ټوک ښکاري، خاص کر د پښتونخوا او یا د بلوچستان سره.
په داسې حال کې چې د اقتصادي راهداري تر لاندې پنجاب کې په یو شمېر منصوبو کار شروع شوی دی او ځینې پکې سرته هم رسېدلي، د دې باوجود د خیبر پښتونخوا احتجاج به ځای ونیسي. په دې اړه مو د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپوه ډاکټر اشرف علي نه تپوس وکړو نو دوی وفاق د ټولو صوبو نماینده وي او باید چې چین سره د لوزنامې په وخت یې ټولې صوبې اعتماد کې اغستې وي. خو د دې سره سره صوبایي حکومتونو او سیاسي ګوندونو له هم پکار وه چې د لوزنامې په وخت کې دونکو غونډو کې موجود وو. د زیاتوي
پاکستان یو داسې مملکت ته چې هلته همیشه مونږ په ایشوز باندې سیاست کړی دی، هغه کله د کاله باغ ډیم په نام باندې کیږي، کله د بجلی په ایشو باندې کیږي، او د سی پیک ایشو باندې. د وړو صوبو حکمرانان برابر ګرموما چې کله هغې دغه معاهدې لاسلیک کولې د چین د حکمرانانو سره، نو دوی هغه وخت درنې کولې یا په نورو خپلو مسلو کې خطې ورخو. په دې باندې چې کوم دی وفاقي حکومت سره سره د پنجاب حکومت لم غور پکار ته چې ملک کې داسې حالات رامنځته نه کی چرته کې چې وړې صوبې د غټو صوبو یا د وفاقي حکومت په رد باندې راپاسي او په ملک کې افراتفری یو عالم پیدا شي.
د ذکر دا چې چین سره د شوې شپږ سلویخ اربا ډالرو اقتصادي راهداري منصوبې لړکی د وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه اسلام آباد کې رابللې وه چې پکې ویل شوی وو په هر صورت با تر جولای 2018 پورې مغربي روډ جوړولی شي او دغه لړکی بعد د منصوبې جاج اغستو دپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو سټیرینګ کمیټي هم جوړیږي چې پکې به ځینې وفاقي وزیران او د کشمیر او څلورو واڼو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ولی جان مسعود د جنوبی وزیرستان د سروکې د امن کمیټې مشر دی. له ده سره د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود د هغه ځای د امنیت په اړه او د امن کمیټې د هلو ځلو په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
2008 کول و تمام یاست تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیتی میش جوڑا کرا چه پا کوم مسید شه ظلم شیری شا ده کوم مسید مشهر مردان پاک آرمی پنده عملی که دلی یه دقی خلاب میش دا امن کمیتی جوڑا کرا چه ده دقی رکتام ہوگی
پا کمیتی شه سمرا کسون شامل دی
پا دا کمیتی شه و نیم سلا کسون ده امن پا نوما شامل دی دا ده کوم پا خوشا ده کوم پا اعتماد چند دی
حکومت و امنیتی چرواکیو سرا اڑی که متسرنگ دی
دیر زبردست شیدی پا هر کسان سلام اشور
چرچل یا مشکل پیش مخ تراشی کمیٹی او پاوجون بیا دے یو بل ملاتڑ کبھی
بالکل ہمیشہ کبھی
سیمتا دے بےکورا کبالیانو بیر ترا تگنا دورس دے حکومت خصوصاً دے پوجی ادارو چروا کیو پسیما کشے دے ترقی سے چار کڑی دی
سکولینا بحال دی پرکینا جوڑ دی مارکیٹینا جوڑ دی کلی دینا جوڑ دی کور کورتا یا برا سے دلی دی او چے چکم گوڑی آ وقت وقتاً سبھی ہاں دی او کی جی ہاں
دیسی میں وہ سے دون کی گلا مند دی چے پسیما کشے بمی چودنا لیا پدغی رنگ بلا چپیش وشی پوجون بیا ڈیر بے پلوا بے قصور کبالیو نسی زوروی پدا سے آلہ تکشے دا کمیٹے کا سن سا کردار ترسرا کبھی
چکلا وکیات وشی دا حکومتی قانون دا پاکش پا شکو پا صبح خلق ونیوسا آغا بے گناہ سبیت سو میر امن کمیٹے خلوص کن مو فوز تداویلی دی چکلا پا مو عملہ کیجی بے گناہ خلقو ننس او چکلا ونسی دا کمیٹے پا زمیناتو دا خلق ازو داوی خلوص سوی بے
ولی جان محسود چو چو زلا خبر شوائی چتا دے کمیٹے ستر مشر جور شوائی بیا دے دیرو مرگی بری دونو سر مخومخ شوی پا دا بار ایک شے لشت سر تواشای
پا مو بند یول سورا بری دینا وشول پا دا کشے چل ورا بامی چو دنے دی شپیر ورا ترگیٹ کلنگ او یور خودکش ول چا پا دی ای خان شے پا 2008 شے رو غای خدای پاک دے خپل مربانے پا مطابق تسلیم کرتا آمو مافک
شاہ
تاسو د ولی جان مسعود خبرې اورېدې او له وې د مېروستا سندرې طرف ته ځو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو همدا شیبه په بنگلادش کې د پاکستان او افغانستان د 1900 کالونو د کم عمر لوبغاړو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده افغانستان خپل 15 وکټه هم وبایلله د دوی منډې په 3 اوورونو کې 111 لوبغاړي هم سوي دي اوس ورزو د سندرې طرف ته د حشمت سحر او د ګل پاڼې په آواز د سندره
سادی دنت زماز رشینن بوا شکان شینن بوا شکان
رام شی پسر چکر پستر گومی تیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان
گلنگ راوڑا منڈے منڈے گا تورے
جوڑی کا پٹن دے دباغا گولان راوڑا